السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنې خبری مجله زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان مقامات وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او د دښمن او د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له لورې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی یو لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په همدې نیم ساعت خپرونه کې د دې نورو مهمو موضوعاتو جزئیات خپرېږي، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرحد دا چې د غزنی والی وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالي شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه پوځي اډه چې په کمپ چینایا مشهوره وه نیولې ده. د پاکستان خلکو نن د خپلواکۍ یو او یایمه کلیزه ولمانځله او د برتانیې پولیسو نن یو ډریور د تروریزم په تور نیولی چې د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره یې ټکر کړی دی. پوره خبر نو واوري. د غزنی والی وایي د غزنی ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالي شوی دی. والی عبدالحمید کلیمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلای قاضي د خوګیانو او اندړو ولسوالیو ته تښتیدلي دي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښتی دی. د موږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
پولیسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي دا کوي چې د ښار په لمنو کې جګړه روانه ده. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په ښار کې د ټوکرو او د پختې لوی مارکیټ سوځولی دی او سوداګرو ته یې ډیر مالی تاوان اړولی دی. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي د کابل کندهار لویه لاره بنده ده. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورمچ ولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورمچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له درې ورځو راهیسې محاصره وه. د غفور احمد په وینا چې ولس پوځیان په دغه حمله کې وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي. په شمال کې د اردو ویاند محمد حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د حملې پر مهال په دې پوځي اډه کې 3 عسکر موجود ول. هغه ویلي چې یو شمېر عسکر وژل شوي، ځینې وسلوالو طالبانو نیولي او یو شمېر نږدې سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د برخې مشر ولادیمیر وورونکوف په افغانستان کې د تروریزم د قربانیانو د درناوي او د یادولو لپاره په ځانګړو مراسمو کې د ګډون لپاره په کابل کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د تروریزم پر ضد د مبارزې ادارې نن په خبر پاڼه کې ویلي چې د ولادیمیر وورونکوف به د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لوري په جوړیدونکي کنفرانس کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې د اگست میاشتې 18 نیټه هر کال د تروریزم د قربانیانو د یاد او درناوي لپاره ولمانځل شي. په دې مناسبت به د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان، بلجیم، عراق، نایجیریا او امریکا سیاسي ماموریتونه د تروریزم د قربانیانو په اړه یو نندارتون هم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرانیزي. او په افغانستان کې د ښځو خبریالانو د ملاتړ یو شمیر ادارو یو نوی منشور جوړ کړی چې هدف یې په کاري ځایونو کې د ښځو خبریالانو په وړاندې د کاري تبعیض، د هغوی د ځورونې او د هغوی په وړاندې د جنسي تشدد د مخنیوي کول دي. د ښځو ژورنالیستانو د یوې ادارې مشري فریده نګزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا به په رسنیو کې ښځو ته د مسؤل چاپیریال په برابرولو کې مرسته وکړي. د پاکستان خلکو نن د خپلواکۍ یو اویایمه کلیزه ولمانځله. پاکستان په 1940 میلادي کال کې د اګست میاشتې په 14 نیټه د یو خپلواک هیواد په توګه تشکیل سو. د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین نن په رسمي مراسمو کې د پاکستان بیرغ پورته کړ. د روسیې حکومت بیا ټینګار کړی چې ټولې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دوی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون پر اساس خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو څارونکو تر سختې څارنې لاندې له منځه وړې دي. د روسیې حکومت تیر کال ویلي وو چې 40 ټنه کیمیاوي وسلې تخریب کړې دي. د امریکا متحدو ایالاتو په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس تر مسمومېدو وروسته د روسیې حکومت ته نوي ورځې وخت ورکړ چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې ورشي او وګوري چې د روسیې کیمیاوي وسلې تر کومه حده تخریب شوي دي. امریکا خبرداری ورکړ چې که روسیه په نوي ورځو کې دغو څارونکو ته وخت ورنه کړي پر امریکا به نوي بندیزونه ورباندې ولګوي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې روسیې ته ورکړی وخت د اګست میاشتې له 22 پیل کیږي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول سوی. د دغې پیښې په اړه د تروریزم ضد پولیس تحقیق کوي او پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې وسلې نه دي موندل سوي. د پولیسو په وینا دوه کسان چې په سیمه کې پیاده تیرېدل زخمیان شوي خو روغتیایي وضعیت یې ښه دی.
لا فرشته جلال زین مود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. دفاع وزارت وی په غزنی خار افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له خار څخه پر شا تمبول شوي دي. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوهان وی د غزنی د حمله پر محل یو شمیر پوستو او کمربندونو مقاومت نه دی کړی.
یو بخش کمربند هیڅ مقاومت نه دی کړی، مجرد طالبان دغه دي غوته دي چې مار ورته زه دغه خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې مسله د قومي مابین تر راځي.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لورې له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی.
په هر کله چې دغه مرحله ته ورسېږي دغه مقدماتي خاص دی ما دین چې د غونډې کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ او سره خبرې.
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې باید د عبدالرشید دوستم او اشچی قضیه قانوني پړاونه ووهي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل ګڼي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. په اف ام سل 0.5 سبا بیا په کابل او لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول ووري. د افغانستان دفاع وزارت وی چې په غزنی خار افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او دښمن پر شا تمبول شوی دی. د دې وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل دا مهال د خار په شاوخوا کې تصفیوي عملیات دوام لري. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې خار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی دی خو چې خوای چې لا هم د طالبانو د حملو ګواښ موجود دی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
تر څلور ورځو سختو جګړو وروسته بل اخر افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا او د ښار امنیت په بشپړ ډول خپل کړي. د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار تصفیه شوی د محل افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه له ښار د باندې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلي دي، ولې په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي هلته زموږ کماندو او خاص قطار چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. دفاع وزارت وایي په دغه جګړه کې شاوخوا اویا پولیس، 30 ملي اردو سرتېري، څلوېښت ملکیان وژل سوي او دغه شان درې سوه شپږویشت طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی دی. د غزنی ولایت استازي خداداد عرفانی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حمله له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټوله د طالبانو په لاس کې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی هر څه له منځه تللي دي. د دیک سیمې هم تېره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قرهباغ ګیرو اندلو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط سي. ښاغلی عرفانی وایي چې د غزنی د ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي او په خبره یې چې له یو سلو دوه اتیا زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان وژل سوي او سلګونو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي تر کومه چې په دغه ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. دفاع وزیر تېره ورځ خبریالانو ته ویلي و چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان ځواکونو سربیره پاکستانیان، عربان او چچنیان هم برخه لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او ځوانان له حکومت او طالبانو په غزنی ښار کې د یوې ورځې د اوربان غوښتنه کوي. د دوی په استازیتوب مولوی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل د اوربان غوښتنه د دې لپاره ده چې په جګړه کې اوښتو انساني تلفاتو ته رسیدګي وسي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د غزنی استازي بیا وایي چې پر ښار بیا هم د برید ګواښ موجود دی. اوس چې د غزنی د ښار څخه د تیرو څو ورځو د جګړو غبار لرې کېدو باندې دی، په ښار کې د رامنځته شوې ورانۍ او ویجاړۍ حجم ورو ورو راڅرګندېږي. سره له دې چې دولتي ځواکونو د جمعې په ورځ د جنګ د پیل لاهیسې مهمې دولتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې او برید کوونکي طالبان ورو ورو له ښاره وویستل شول، خو پوښتنه دا ده چې امنیتي کمربندونه څنګه مات شول. بله دا چې په داسې حال کې چې تمه وه چې په لوی اختر کې به هم د کوچني اختر په څیر اوربند وشي، د غزنی د جنګ څخه د طالبانو هدف څه دی او دغه جنګ د سولې په هلو ځلو څومره اغېز کولی شي؟ سلطان محمد سرور د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې کړې او لومړۍ پوښتنه ترې کړې چې د غزنی امنیتي کمربند څنګه او ولې مات شو.
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي، هغوی دوی وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي هغو ته بالکل لار ورکړې. زه د هغو خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې دا مسله د قومي مابین ته راځي. یو بخش خو دغه ده. دویم بخش دا ده چې هلته تر حدې بې تفاوتي وه. تاسو فکر وکړئ یو لیوه هلته پرته وه چې درې زره نفرې درلودې او بل هلته پولیس و، امنیتي ملي و، دا ټول چې سره ساتي تقریبا څلور زره نفرې ته رسېږي. او دوی هغه څه چې دوی باید مقاومت کړی وای، هغه څه دوی باید دلی دوی دوی مابین کې همانګي نه وه، تشریح کې مساعي نه وه. که په یو پوسته باندې حمله او بلې پوستې کومک نه سره کوو، که په پولیس باندې حمله او اردو کومک نه سره کوو، که په اردو باندې حمله او پولیس کومک نه سره کوو. دویم چې دوی مابین کې ډېر ضعیف و، هغه سوق اداره وه. دوی ونه سو کله چې خپل معدونان سوق اداره ته هغو ته حتی هدف تعریف کړه چې د هدف څه دی او له کومې خانه ده.
د طالبان لخوا د جنگ قمانده د چا په لاس کې ده؟ د جنگ سوق اداره څوک یې؟
د طالبان ریجن د جنگ قمانده هغه د پاکستانیانو په لاس کې ده. خو بې له دې نه خو امکان نه لري، ځکه طالب خو له کوم شی درلودی، کومه فابریکه یې درلودی، کارخانه یې درلودی یا کوم تجارت یې درلودی، نو صحیح نه. په جنگ کې خو ډېر مصارف دي، جنگ خو ډېر اقتصاد ضرورت دی، هغه جنگ خو اقتصاد خوري په اصطلاح باندې. پس دا کومکونه یې دوی سره څوک کوي؟ یا کله بیرونه دا کومکونه نه وي، څوک نه شي پوره کولی. موږ په دې به چې هم دولت ته یو هم حکومت ته یو که امریکا را سره نه وي، موږ نه شي پوره کولی. بس هغو دوی په تنهایي څنګه پوره کوي؟ ګران پس قمانده به بل ځای کې ده.
له جګړې مخکې داسې هیلې وې چې په لوی اختر کې به هم اوربند وسي لکه د کوچني اختر په شان. د غزنی په جنگ کې د طالبانو هدف څه دی؟
ډېره مهمه خبره همدغه وه چې دا چې موږ ویلي چې موږ اوربند کوو، دغه وخت کې هم موږ ویلي هغه یو متل دی چې چا خلک کوي د پښتانه زیاتره وایي، وایي ته مېلمه وپوښته چې پتي خوري که نه، تاسو دغه تصمیم نیسی دی ور بند آیا طالبان سره په دې کې لا اقل یو شین چراغ ښودلی و که نه وکړ؟ دا حالت چې وخت طالبانو سره خبرې کېدې یا د مونږ له خوا نه یا د نورو له خوا یا د امریکې له خوا نه، نو په دې خاطر نو دا قانون دی، دا اصول دی، جګړې همدغه ده، یو اصول همدا ده چې وخت چې یا کوم مراسم راځي یا کوم مثلا خبرې کېدی شي، هر طرف کوشش کوي چې لاسبری وسي، هر طرف کوشش کوي چې یو څه امتیازات په لاس راوړي.
د پوځي چارو کارپوه او متقاعد جنرال عتیق الله امرخیلو چې د غزنی د جګړې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي د بین الافغاني خبرو له لارې به افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او ښه ده چې دغه واقعیت طالبانو هم درک کړی دی. تازه برطانوي ګارډین وسپانې دی او طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي او له هغې وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو تکینی. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د سولې علي شوراوی له امریکا سره د طالبانو مخامخ خبرو ته ځکه خوشبینه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د ګارډین ورځپاڼې د هغه مطلب په اړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی وایي دا یو ستراتیژیک پرمختګ دی. ښاغلی سلیم د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخکې هم زموږ پیشبیني همدغه و چې دغه مرحله ته طالبان رسیږي، موږ مخکې ورته آمادګي نیولې وو، هر کله چې دغه مرحله ته ورسیږي دغه مقدماتي ماست
تازه بریتانیوی ګاردن ورځپاڼې د کوټې شورا دی و طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر په میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې دا هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کښېني. د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وې، خو تمه دا چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیعه سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او دغه شان د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره و چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شي، افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ پر وړاندې یوسي. زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له قناعت نه وروسته افغان حکومت ته دغه مسؤلیت وسپارل شي.
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي، خو په خبرې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. بهرنیو ورځپاڼو د طالب چارواکو په حواله ویلي چې امریکا او طالبان به په راتلونکي سپتمبر کې بیا خبرې وکړي او له هغې وروسته به طالبان او افغان حکومت خبرو ته کښېني. وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي ټولنې او ناروې ماموریت د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم پورې تړلې قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم وایي چې باید د دوستم قضیه قانوني پړاوونه ووهي. د دې ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام خبرې کړې دي.
ټول قضایو سره لږ جملې نه دي ښاغلي دوستم له قضیې سره برخورد وشي ځان ته همدې عقیدې یم، مګر دا خو یو عام پرنسپ دی، عام اصول دی او هغه باید حتما تطبیق شي. ښاغلي دوستم په اول زه ویلی شم چې هغه په یو خاص حالت کې دی، هغه د جمهور رئیس لومړی معاون دی او په اساسي قانون کې هم د ټولو شخصیتونو په اړوند یو خاص حالت غوره شوی دی چې وایي مرتکب د کوم تخلف له قانون کېږي نو د دوی په اړوند هغه اجراءات نه کېږي یا کوم چې له نورو وګړو سره کېږي. د اساسي قانون پر بنا که یو وزیر هم له هغه مرتکب د کوم جرم کېږي نو د هغه لپاره خاصه محکمه جوړېږي، لکه نور اتباع د افغانستان عادي محاکمو ته نه لیږل کېږي او عادي حقوقي
رنجبر صاحب د افغانستان اوسنیو حالاتو ته کړکېچونو سیاسي حالاتو او امنیتي حالاتو ته په کتلو سره چې انتخابات هم را روان دي، څنګه ستاسو په نظر باندې امکان لري یا دې ته زمینه برابره ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال تر کچې دي یو کس هغه د محکمې ته راخکل شي او هغه د محکمې ته حاضر کړل شي او د دغه قضیې په اړوند هغه تر پښتنو ګرویګونو لاندې ونیول شي؟
دغه مقامات مستثنا شوي دي، هغوی ته یو خاص حالت موجود دی، نه د یو وزیر کیدلی شي چې محاکمه شي په عادي محاکمه کې او سترې محکمې غړي خلاصمن نه شي محاکمه کېدلی. باید یو درېیمه برخه د ولسي جرګې اتهام وارد کړي، دوه درېیمه برخه یې تایید کړي، بالغ خاصه محکمه ورته جوړېږي. دا خو د جمهور رئیس معاون دی او یو پاکټ کې رایې اخیستې دي، دا خو نه شي کېدای چې د سترې محکمې د غړو نه هم دوی سره د سره عادي برخورد وشي. همدا لمدې لپاره دی چې دغه ستونزه موجوده ده، دا ستونزه باید حقوقي چوکاټ کې حل شي او هغه د ما په اند یوه خلا ده په اساسي قانون کې چې د مرستیالانو لپاره لار د تعقیب د عدلي او قضایي موجوده نه ده، مګر روحیه د قانون روحیه د اساسي قانون دا بیخي حکم کوي چې د مرستیالانو په اړوند باید هغه چار چلند وشي چې نهه شپیتمه ماده د اساسي قانون کې د جمهور رئیس لپاره راغلې ده.
رنجبر صاحب، تاسو د ځانګړي محکمې یادونه وکړه، خو د دغې قضیې نه لږ تر لږه کال یا یو نیم کال تیریږي، څه فکر کوئ تر اوسه ولې دغه ځانګړې محکمه جوړه نه شوه؟
قانون نه وتل دي، زموږ خپله مشران د زموږ اولیا د امور دین چوکات د قانون وځي سیاسي برخورد کوي. زه نه وایم چې دوستم مرتکب د جرم شوی دی یا نه دی شوی، دا باید یوه محکمه ثابته کړي. نو هیڅ وخت بدون د استاد بدون د ثبوته چې نه سم ویلی، مګر پرنسپ کې اصول کې زموږ چارواکي له قانون له چوکاټه ووتل، د جمهور رئیس له معاون سره هغه برخورد وکړ لکه عادي اتباع د یو بل سره چې برخورد کېږي. سرولۍ وظیفه واخیسته او هغه استعلامونه یې ولیږل او مداخله وکړه په داسې یو موضوع کې چې زه په دې عقیده یم او معتقد یم چې دا کار باید په دغه شکل نه وسوی، باید هماغه نسبتنې مادې د اساسي قانون پر بنا باید برخورد شوی وو.
عبدالرشید دوستم، قضیه باید قانوني پړاونه ترسره کړي، په دې اړه مو د افغانستان د حقوق پوهنه د ټولنې مشر کبیر رنجبر څرګندونه واورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیفایا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل ګڼي. د دې بنسټ رئیس محمد نیوم ایوبزاده د شنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي، بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد. کسایی که اعتراض کردند حق اعتراض
دو وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړي د اعتراض حق لري، خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي، د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړی او وایاند سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په بدخشان ولایت کې هم د دوی د دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو د راغونډېدو له امله کارکوونکي نشي کولی چې یاد ولایت ساحوي دفتر ته لاړ او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د ملا ترخیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزی کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی و ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیسته ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړې دي.
کابل امنیه قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضو کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافظه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي، د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به یې زیاتې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
کابل وای پر ایران باندې د امریکا بندیزونه د افغانستان په صادراتو او وارداتو کوم لوی تاثیر ځکه نشي کولای چې دغه هیواد اوس بهر ته ګڼې نورې لارې هم لري. واشنگټن د 13 شنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط په دې هیواد باندې بندیزونو ته بیا مخه کړه او بله مرحله یې راتلونکي نومبر میاشت کې نافذوي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د افغانستان حکومت وایي دوی اوس ګڼې سوداګري لارې لري او په ایران باندې د امریکا بندیزونه کومه لویه ستونزه نشي رامنځته کولی. د جمهوري ریاست ویاند شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ وویل دغه بندیزونه شاید د سیمې په هیوادونو اغیز ولري، خو زیاته یې کړه لکه څرنګه چې د پاکستان د سرحداتو بندېدل په کابل او نورو ولایتونو کې د خوراکي موادو په بیه کوم تاثیر نه لري، که چیرې بل ګاونډی هیواد په بندیزونو کې راشي نو هغو فرصتونو ته په کتنه چې اوس رامنځته شوي دي کومه جدي ستونزه به احساس نشي. ویل کېږي وروسته له دې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه کمه شوه، ایران له 2 کلونو راهیسې د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګري او صنایعو خونه وایي دغه هیواد تقریبا خپلې ټولې اړتیاوې له بهره پوره کوي. له ایران څخه استهلاکي مواد لکه جامې، خوراکي مواد، ساختماني توکي، یو څه وسپنه، د ماشینونو پرزې، تیل او ګاز افغانستان ته راځي. د سوداګری د خونې د نړیوالو اړیکو مشر وایي د امریکا بندیزونه به له ایران د استهلاکي او سونګ موادو په وارداتو کومه لویه اغیزه ونه کړي، خو هغه څه د پاسه 1 میلیون افغانان به اغیزمن کا چې په ایران کې کار کوي. آزرخش حافظی وایي
وقتی که پول ملی ایران در برابر پولهای سخت پایین آمد،
کله چې د ډالر په وړاندې د ایرانی ریال ارزښت راولوید، افغاني کارګرانو سمدلاسه خپل ګټلې نیمایي دارایي له لاسه ورکړه او دا تر ټولو لوی اقتصادي ضربه ګڼل کېدای شي.
دغه راز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود هم وایي چې د امریکایي بندیزونو تر ټولو لوی تاوان به په ایران کې میشتو افغان کډوالو او کارګرو ته ورسیږي. هغه وویل چې د بندیزونو په نتیجه کې افغان کډوال مجبوریږي چې په ډله ییزه توګه ایران پریږدي او دا په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کوي. د کابل پوهنتون استاد په ایران د امریکایي بندیزونو نورو ستونزو ته داسې اشاره کوي.
تاثیر دوم شغلات از گریز فرار
یو بل اغیز بیل افغانستان د اسارو و تلوی د افغانانو د مذهبی تمایل کبل هم کې دایشي سیاسي ستون زیره مستشي او د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره د کراچي د بندر بدیل دی. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود زیاتوی کابل باید د ایران او امریکا ترمنځ د کلکیچ په وړاندې داسې لارې چارې غوره کړي چې د افغانستان سیاسي او تجارتي تعاملات د دغه کلکیچ د اغیز څخه وساتي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.